درنو اوریدونکو سلام په کابل کې 8 بجې شوې په رواني اوسات کې دوه خبرونه تانې څنګه او درسي سات تر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته چې په پیل کې خبرونه په کابل کې د جاپان سفیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشر پروند د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو ته سفر وکړ. په افغانستان کې د جاپان سفارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې هرات ته د جاپان د سفیر تاکایوشی کورومیا او د یونامه د مشر روزا اوتنبای و د سفر هدف ته و چې په زلزله ځپلو کلیو کې له خلکو سره وګوري. د بیان له مخې جاپان د هرات له زلزله ځپلو سره نږدې 4.5 میلیونه ډالر مرسته کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام او نورو مرستندوی موسسو لخوا زلزله ځپلو سیمو ته استول شوې دي. د افغانستان بانک د افغانۍ د زرګونه او 500 غون د زړو بانک نوټونو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په یو بیان کې چې پرونې پر ایکس شبکې خپور کړی ویلي چې دا پروسه عملاً په ټول هیواد کې روانه ده. بیان زیاتوي چې پر دې سربیره د زړو بانک نوټونو د نورو ډولونو راټولول او بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د عرضې بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له کندهاره سکل د څه باندې 15 میلیونه ډالرو په ارزښت انګور بهر ته صادر شوي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار انګور پر نورو هیوادونو سربیره کورنۍ بازار هم لري.
تقریبا 3600 تنه شاوخوا کې د رجستر شوي صادر شوي دي او په داخل کې هم موږ کندهار انګور تر ډیرو ځایو پورې ځي چې صادر شوي دي. 23,500 کېږي چې 15,105,000 امریکایي ډالر ارزښت لري.
انګور او انار د کندهار د باغونو مهم محصولات چار کال افغانستان ته د میلیونونو ډالرو عواید راوړي. د ګډو رزمیلو په افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشی بیګا خپل کوریایي سیال ناک اوټ کړ. د لوبه د هندستان په پلازمینه نوې ډهلی کې وشوه. بدخشی چې له یو نیم کلن ځن وروسته یې لوبه کوله کوریایي لوبغاړی هیجن پارک کې په لومړي راوند کې د سکانو او څنګلو په گزارونو مات کړ. له دې سره د بدخشی د ټولو بریاو شمیر 14 ته ورسېد، حال دا چې درې لوبې هم بایللې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا دوشنبه له سریلانکا سره مخ شي. د لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 12 بجو پیلېږي. د سبا لوبه به په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه وي. افغانستان تر دې دمه 15 لوبې کړې چې درې بایللې، خو په دوه کې د انګلند او پاکستان ځواکمنې لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. اسرائیل اعلان کړی چې له ترکیې څخه د خپل ډیپلوماتیک ماموریت غړي باسي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو پر پوځي عملیاتو انتقاد وکړ او اسرائیلي جنگي جنایتکار وباله. ښاغلي اردوغان پرون په استانبول کې د فلسطینیانو د پلویانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل ترکیه دې ته تیاری نیسي چې اسرائیل د غزې په ترنګ کې د پوځي اقداماتو په خاطر جنگي جنایتکار اعلان کړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کهان پرون شنبه پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د اردوغان توندو خبرو ته په پام سره اسرائیلو خپلو ډیپلوماتانو ته امر کړی چې هیواد ته ستانه شي څو د ترکیه او اسرائیلو په اړیکو بیا غور وکړي. درنو اوریدونکو مخکې مو هم یادونه کړې وه چې په دې یو سات کې دوه خبرونې درته لرو، خو تر هغه مخکې راپورونه هم شته دي. ملګری ملتونه وایي لاغه محل چې په پاکستان کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د پیژندنې لپاره عملیات پیل شوي، د هغو افغانانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خپل هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره ټاکلی مهلت په چټکۍ سره په نږدې کېدو دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د یوې بشري فاجعې د مخنیوي لپاره دی مخکې له دې چې ناوخته شي له دې پالیسۍ لاس واخلي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو له پروګرام سره د 15 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو مهلت په چټکۍ سره را نږدې کیږي، د تورخم او چمن له دروازو هیواد ته د کډوالو د راستنېدو راپورونه ورکول کیږي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړ چې په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو د جمعې په ورځ وویل چې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې اوسي، چې له دې ډلې لږ تر لږه 6 لک کسان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR ویلي دي چې د روانې اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې پورې 10000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي، خو ډیری دا کسان ویریږي چې له هیواده د وتلو په خاطر ونه نیول شي. د ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي د افغانانو د جبري استلو پالیسي بدله کړي. IOM او UNHCR ویلي دي چې باور لري ډیری هغه کسان چې له پاکستان استل کیږي او افغانستان ته ځي د غیر قانوني نیونو، شکنجه او د ناوړه چلند د نورو بڼو په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ کیږي. طالبانو له دې مخکې د بشري حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. اروپای ټولنې ویلي دي چې غواړي له IOM او UNHCR سره په ګډه ډاډ ترلاسه کړي چې هیواد ته ستنېدونکي افغانان ځانونه خوندي احساسوي او هغه ملاتړ چې اړتیا ورته لري ورته رسیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ بیگانه وخته پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې هدف لپاره 15 میلیون یورو اضافي مرسته ځانګړې کوي. د راپورونو له مخې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. د دوه هیوادونو اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال باسي. د پاکستان لخوا د کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په 1 دیرشمه پای ته رسیږي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې که شاوخوا 10 لک غیر قانوني افغان کډوال له پاکستانه ونه وځي په زور به وایستل شي. یو افغان میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغه سخت حالت یادونه کوي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي.
د اعلانې افغان مجرمینو په عادي ژوند باندې ډېر بد او منفي اغېز درلودل. افغان مجرمین په یو ډېر سخت حالت شپې ورځې تیروي. نو موږ له ملل متحد نه دا هیله کوو چې دا د موږ اوسنۍ ستونزې په نظر کې ونیسي او دا په پاکستان هیواد باندې فشار راوړي تر څو د دې اعلانې په پلي کولو کې دوی تجدید نظر وکړي.
په همدې حال کې په اروپا کې ډیر یو شمیر افغانانو د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې پرون د هالند په پلازمینه امستردام کې مظاهره وکړه. قدرت الله علي خیل د دې اعتراض له تنظیمونکو څخه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د استلو پلان وغند.
د لارین کې لومړی ځل زمونږه په نړیوالو باندې دا و چې پاکستان باندې فشار واچوي چې د افغانانو د غیر قانوني وستنه د پښتونخوا او پنجاب نه بند کړي. افغانان په بد حالت کې دي او افغانانو ته اوس په افغانستان کې هغه امکانات نشته چې دوی خپل ژوند مخکې وسي. دا یو غیر انساني عمل دی. دا بند کړي.
د اسوشیټډ پریس راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې اوس مهال په 13 د خځو او نجونو د حقونو په برخه کې یو سخت بحران روان دی. په راپور کې لشپګم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو او د پوهنتونونو د محصلانو نجونو پر تعلیم د بندي زیاتونه شوي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ډیری خځې او نجونې له کاره منې شوي او د هغوی پر مخ د عامه ځایونو دروازې هم بندې دي. همدارس پر رسنیو، فعالانو او مدني ټولنو محدودیتونه هم پر ځای پاتې دي.
په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل وروسته په دې سیمه کې تیاره خوره ده. اسرایلي پوځیان پرون هم د غزې د تړانګې په بیلابیلو برخو کې د حماس پر جنګیالیو حملې کولې. بلخوا د حماس پوځي څانګې ویلي چې جنګیالي د اسرایلو د یرغل پر وړاندې د مقاومت لپاره پوره چمتووالی لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې اسرایلي جټ الوتکو د غزې پر تړانګ نوره بمباري وکړه او د حماس د افراطي ډلې د وسلوالو په ضد یې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل. د دې کلابندې سیمې خلکو په ډېرې سختۍ سره له بهر سره تماس لرل. اسرائیل چې د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د حماس د وسلوالو د حمله او د اسرائیلي چارواکو په وینا د 1400 کسانو د وشل کېدو په جواب کې لدریونه یو رئیس د حماس د لمنځولو په هدف هوایي حمله پیل کړی وای چې د جمعې په شپه غزېتا استول شوی پلی سرتيري لا هم په ساحه کې دی. د اسرائیلو دفاع وزیر یواف ګالانت پرون وویل د دوی سرتيري د ځمکه پر سر او تر ځمکه لاندې حمله کوي او د په وینا د تروریستانو فعالان چې په هر کچوي په هر ځای کې پنخه کوي. که څه هم د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو عملیاتو نه تر اوسه نه ښکاري، خو اسرائیلو د غزې 2.3 میلیون اوسیدونکو ته ویلي دي چې د شمال له هغو سیمو دی وزي چې د حماس جنګیالي د اسرائیلو په وینا په ملکی استوګنځایونو کې پټیږي. خو فلسطینیان وایي چې هیڅ ځای خوندي نه دی، ځکه د اسرائیلو پوځ د دې ګڼ میشتې تړانګې په جنوب کې هم پر کورونو هوایي حملې کوي. په غزه کې د جمعې ورځې له ماښام راهیسې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړ ډول قطع شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دې کار مسؤلیت پر اسرائیلو اچولی، خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. مرستندوی ټولنې وایي د غزې خلک چې په بشپړ ډول کلابند دي له یو ناورین سره مخامخ دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرائیلو د بمباریو له پیله تر اوسه 1650 تنه فلسطینیان وشل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلی دی چې د غزې د کلابندۍ له کبله حتی سیمې ته د امبولانسونو تګ راتک او د ناروغانو د انتقال عملیات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. د القسام لوا په نوم د حماس پوځي څانګې ویلي دي چې جنګیالي د غزې په شمال ختیځ ښار بیت حنون او په مرکزي البروج ښار کې له اسرائیلي ځواکونو سره د جګړې په حل کې دي. د ډلې په یو خبر پانه کې ویلي دي چې القسام لوا او ټول فلسطینیان د اسرائیلو د یرغل په وړاندې مقاومت ته پوره چمتو دي. متحدو ایالاتونو او د لویدیز نورو هیوادونو له اسرائیلو څخه کلک ملاتړ څرګند کړی، خو په عین حال کې یې ترې غوښتي دي چې په غزه کې د ځمکني عملیات نه کوي، ځکه دا ویره شته چې نورو فلسطینیانو ته هم مرګ ژوبله واوړي او په نتیجه کې به یې دا کړکیچ نور هم پراخ شي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څانګې او همدا ډول درسي ساعت خپرونه ووري. د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. دا دیونې په خبرونه کې په دې غږی کو چې ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي، دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او دا کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي، که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رنیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي. لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي، په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. لا سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخاب باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني، نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي، نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خوش اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور و دور باندې وشي، نه غځي کې د خوخ نه په زور و دور باندې شدا پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مې وینم علاقه نه جلکې نه ډیر لري سره مخ دي، له کاله رنیول تر خبر کول تر خبر کول تر انتخاب او د نور د مسائل چې د تاق نه ورکول کی چې خپل خواخه انتخاب کیم خپل په غاړه نظر ورکی.
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهیږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په ورسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخت پورې چې درسو پر خود کفا شوی نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې مې ځان ته بیلا د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تیښتې یا بل څه نشي کولی. خو کله چې د خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسېره شي، چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، یا تازه ځینې وخت بېخي سره مړو ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته ورکړل شي چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقل واوسي. شک پرته یې موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ یې نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه. خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي. په همدې اړه مې لارواپو استاد زیولحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الگوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېرې ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالوی او د بدن زین کسان یا ډنګر شوی دی کالی پکې لوی پات شوی دی یعنی دا جوړښتونه هم داسې دي لګ جوړښتونه لوی دی دی پکې کولی شي وخوځيږي زین کې ډیر قید راغلی دی چې پکې نشي خوځېدلای یو شی چې په هدا مونږ په کلیوال او په خپل عام سب کې د ژوند ډیر کم لرو البته ټولنیز انساني په
خپل آزادی ولری او آزادی ورنه کړل شي کوم ستونزې رامنځته کولای شي په کور کې په ټولنه کې
د لوی نشرو کوم لوی ستونزې بدای چې بیرته موږ د سروهلې غټه شوی عقدی ناپوهې او هم دغه ډول جوړ شوی ټولن سره مخ کیږي راتلونکي یعنی دا هغه نسل دی بیرته چې په هم دغه شکلونو قلبونه کې بیرته ژوند کوي حال دا چې دا مطلوب نه دی دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زمونږ نوی نسلونه زمونږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولای ژوند وکړي په نوی سبک لوی ستونزه هم دا ده چې مونږ نوی سبک نه پرېږدي چې ورشو دا یو دویم په منځنۍ کچه باندې په بیلابیلو بنسټونو کې په بیلابیلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپله پاتې رزو پکې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه نوښتونه اراده والی یا خپله اراده پالنه فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري د ډېر بل لوی خطرناک ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي استن محتوا مطرح نه ده په لګ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړي تاثیر ولري دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن ووسی همدغه اغیز انتقال کی خپل پرونو نه خپل اولادونه ته همدغه غوسی همدغه فشارونه همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی دوی همدغه وسیله ووسی په اړیکو کې هم دا څرګندیدل شي په ورځنۍ او چارو کې هم څرګندیدل شي په بوختیاو کې څرګندیدل شي په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندیدل شي تاریخواله د دې څرګنده ده
او ورسته پښتنه دا کو موږ چې ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره خبره دا و چې یو څه به ځوانان د مشرانو منی او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي اوس که مشران ازادي ورکوي په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري
د ډیره طبیعي ده مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي مخکینی پخوانی نست په خپل ارزښتونو ټینګار کوي نوې نست په نوو ارزښتونو ټینګار کوي اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان ادامه پیدا کی دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډیره سخت هم د چړې وي کلیاتو کې سره د سویل شي چې ځینې ارزښتونه ډیر شخصي دي په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په خار کې او پونتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي یو ځانګړی منطق پیدا کوي د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي اما دغه اوس الګو یا موډل دا اکثر کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي د هغه ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو تر هغه کې تفاوت لري ډیر تفاوت ونه لري معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د خار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ مینګین انتخابولې وسو او هغه ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولې وسو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
شاید تاسو به هم لداس خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحت کړي به وي او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا لحظه تیرای بللی وي په روابطو کې لحظه تیرای هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو لا دغه مسائل سره چې ځوانان په ورځنی ژوند کې ډیر مخ کیږي دا دوی او نورو لپاره ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکو صدیق الله وایي له حد تیرای د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت لقبل رامنځته کیږي.
یو داسې څوک فکری تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهیږي چې دا فکری اختلاف معمولی خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهیږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. کتا فرزن د خبره په هغه ډول چې دای وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کول د متفاوتو دا هیڅ کله نه سي زغملای او په دې کې ډیر مخکې تل سره ځان د لکه دښمنۍ سي در سره کوي. ممکن سپک سپور درته وایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوه مال خیدا د کله کله ځین خلک له صمیمیت مخکې سره ځاو دی او بل حدونه نه مراد کوي. نو ځین خلک له دې د ملګرتوب له نومه په استفاده یا لدی سي دی یو بل ته وخی یا نور ته وخی سي موږ سره ډیر نږدې یو، له یو بل سره ډیر مخکې ځي، بیا باک خبري ورته کیان کنځلي ورته کی سي دغه شې د دې لپاره سي دی دا په ثابته کې موږ خملګری یا خ دوستان یو دغه نتیجه ما کو سره خيزي.
عبد القیوم اندړ بیا وای ځینې ځوانان پر روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورخدل شوی نه وي چې کوم د دا او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپل باندې د غشنو سره مخسوې ما کله کله می دا احساس کړی چې مخ خپلم دغه کار را چې سوې د خورست می بیا احساس کړل چې ما ول دا حد مات کړی دا. اولن خو ما په نظر ور معلوم نه وي سیداد ما حد کنه دا یا دغه کی ز تر څومره حد پرې کوله سم ترغه حد پرې ورسېګم. دغه پیزندل ډیر مهم دی او زما په ټولنه کې دغه شی رواج نه د سیو چاته روخودل سي چې په کوم مسایلو کې ته څومره حد لري. یعنی ملګرو ترمنس کاغه په خپل باندې احساس کړي، احساس کړه کني شوري د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا یا غه چانه سي د ذکر کړي د تربیه خسته دغه شی نه دی ورخول سوی.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې ده که تاسو د خلکو مخ ته ونه غواړوي نور به هم پاړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وای ډیر کله موږ دې ته زمينه برابرو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخله زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نو موري په دیاله خپل کې سره تکوي
کله چې دا نفر خپل د حد مرز ماتي د ویسکي چې هغه سره څوک رقم خبرې وکړي او خپل ماته د پی خرم است شوی په کلاس کې موږ ډېر ټوک او خبرې وکړو. نو ما ډېر شخصي پښتنه وکړله ډیر بد او لګیده رښتیا ځان ته ډیر پکار شوم چې ولې ما نه داسې پښتنه وشو. یعنی ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې ما ځان ته یو حد وټاکه یو مز وټاکه.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډیر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کاري بیا په عادت بدلېږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډیر نږدې نه وي.
عادت پرې خودل بیا سخت ده. کچیر عادت سی او عادت ډیر زر اخته کی کچیر په تکرار سره کار وسی پنځه سورځ باندې ځینی اول سورځ خي ځینی پنځه سورځ خي پنځه سورځ ورسته یو کس مطلق په خبره باندې یا په عمل باندې متعدیږي. نو طبعا نورو ته به مشکلات جوړوي، نورو سره به مخلو کې بیا خبر راځي اړیکې کوي ارتباطات وي دوستي وي خپلوي وي یو مخ دومره تیری و دومره افراط ورته دی غوي دی خپل دی خرابېدو دی فرقېدو په معنا دی.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بیا ساحه اوسې د سغې ډېر را موضوع پکې عادي ولده په ډېرو عجیبو نومونو بیا د کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا و خپل منځ کې خبرې سره کې زه به دوی تهران وم. کوشش یې په دې باندې وسي ما هم د دوی په ډله کې ور شریک کړي که وارتن یاد سي له مخې مم پوکړي ولو زه ډېر چانته نه یم دواله او نه یم ورته تیار نه سم دا شان برداشته ولای په کول به مې سي دا شان اول خو تاسو ډېر نه کوئ کوشش مزي کوم تاسو نه سي کول له نورو سره ختمن باید مراد کړئ هغه کسان چې بل خصوص تاسو څخه لري وي یا دی بل صحیح وي یا پیژنې نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو لا تیری مخنیوي وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې د دام پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو دا خویونه ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم یا دا فرزن کارونه نه دي درانه کارونه نه دي په دې باندې زهم او تام دی یو بل چاتر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نه کاریګو بد کاریګو بد معلومی او بد تصویر مولاندې.
دا
چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیری کیږي، د دې کار پایلې څه کیدلی شي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه یې تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف باید شي. موږ څو رقم ځان لرو؟ یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خراب کړي، تا شخصي معلومات راوسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله و کی. او پاد کیغه اجتماعی زان یا طولانی زان، به طور مثال زب مثلا وقت تا سر از مخامخ کیغه ما زد خپل شخصی زانس که باید روزمه، ولی چې تا سر مخامخیم او ته او ز پر کونزی کی حضور لرو، پر طولانی کی حضور لرو، نو در تقد طولانی اخلاقیات، کلتور، رسم و رواجوس که باید بیرون نوزو. من گفت تا سه در شخصی مسائل طولانیزم رنگ ورته ورکو. مثلا خو یو زوند کاکول و هله ده دته وایم چې دا کاکول د ولدی سه حالته او بد اخلاق انسانه، د اخلاق ټولنیز مرز لري. ته د دې مثلا کاکول یا د دې مثلا د لباس ولې چې شخصي بڼه ده ټولنیز هویت ته دی ورته شامل کړي. دا په دې معنی باندې چې موږ دا دوه مرزونه خو نه دی هغه کړی مشخص کړی دی.
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نه کیږي، کوم ستونزې راولاړول شي،
امکان لري هغه ټولنه کې دوه درې یا پنځو یا هر څومره خلک چیرته هغه ته سپک کارم چې دا ځوان دا ولې د سړی نه پیژنده او دا رقم یو تیره ټوکه او باندې وکړي، یک تیره خبره او باندې وکړله، نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي. دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو، دا د کړوړو د روابطو شبکه ده، د دې اعتماد له منځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکه ما نن درسره کړي، زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شي. بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی، هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس داده چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم، یو نفر په خپل ټوکه باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بی احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړو خو خمه وکړله دا نور میز دکې چې حالانو راځه پوسې زبانه دا کار وکم، د بی احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ورته تزریق کو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا ځینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیری وي، له دې وروسته څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
ترین د حل لار په دوه شکلم. یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د ډاریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې، زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې. دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنې څخه باید شروع وکړو. مختلفې حتی مخکې له هغې څخه اغه نفر ته ورته چې زه مذرت غواړم که دا سوال شخصي ولې چې جواب را نکې، اما که ته وسره راحتې جواب راکې، سوال دې مطرح کې. دویم د حل لار داده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ورو پیژنو، چې دا ویره هم شته چې غوی د موږ تاسو حد او حدود یا شخصي مسایل ته مداخله ونه کی. نو بهترین خبره داده چې تر څو کولای شو د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دی یا حساس ندی، غوی د خپل دوستانو سره شریک کو. موږ تاسو د فکر کو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نورم باید هم رقم او پیژني ور رسومره غږی دلای وسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کم، نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته. که بل چو غواړم مثلا چې زه دغه حد دی پیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي.
او ته داس یو کار کوي چې هغه خپل حد تیری کوي او ته ورته ګوري، ستاسو سلام عمل به دغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دی ولې وکړه. که ته متوجه نشې د خپل اشتباه ته، نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لګ زره خراب شوی ده. موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپیډ وهو، ورته وایي چې دا کار مکه، خو دا سپیډ وهل خپل بد کار ده. تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي، دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ تاسو د نورو ته اشتباه کوي یا حدس کوي، دوی نه باید ملامت کو، په خر روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا خښ ونولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د درسي ساعت خبرونه تمو هر کلی کوم د معمول سره سم نن بیا د اوم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی یادونه کوم چې د خبرونه د لرن افغانستان خونیزي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو له ازادي رادیو اوري لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو نن به دوم ټولګي زکونکې د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ ووري په نننی درس کې به ووري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغه ته له ناسمې لارې سمې حقې ته بلنه ورکړه خو قومي نافرمانی او اند هغه به احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي
د نوح علی السلام ژوند او بلنه نوح علی السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لار کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل د نوح علی السلام قوم د بتانو عبادت کوي هغوی د توحید لپاره د نوح علی السلام بلنه نه منله او بے لاری و او نوح علیہ السلام ته بے احترامی وکړه نوح علیہ السلام له ډیر کلونو بلنې او تبلیغ څخه ورسته له خپل قوم څخه نا امید شو دوهم موضوع ده د نوح علیہ السلام د خپل قوم څخه کرکه نوح علیہ السلام د نیم سو کالو په شاوخه او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک د خدای پاک جل جلاله عبادت د جزا په ورز ایمان تقوا او پرهیزګاری ته وبلل د خدای پرستی په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هیڅ خبرې کوای سي نه هم هیڅ عمل کولای سي خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه ډېر وځوروي نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه نا امید شو او هغوی د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځ ته راسي چې هغوی هم پرهیزګار وي هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي د خدای پاک جزه د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټول پیروان شمیر اتیا تنه وو یعنی د چې په نیم سو کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په نیم سو کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړی و ځکه نوح علیه السلام خپل قوم ته دعا وکړل او د خدای پاک څخه وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي ځکه چې دوی د فساد منبع و او د خدای پاک نور بندگان یې هم لارې ایستله بلی موضوع ترازو د نوح علیه السلام بیړی او توپان خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي ځکه نوح علیه السلام ته امر وکړ چې د کشتی په جوړولو بوخت شي کله چې نوح علیه السلام په کشتی جوړولو بوخت وو نو هم دغه د کوم بسخن په وی چې کشتی جوړه سوله یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړ شي ځکه هغه هیڅ نه منله چې دغه سی یو توپان او باران او اوبه دراسه چې دې دې کړ د غرکې کله چې کشتی جوړ سوله نو درې پوړې درلودل چې په اول پوړ کې یعنی په اخیری منزل کې وحشي ځناور و د ته د علا پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یو یو جوړه راوخی او په هغه پوړو کې سر ځای پر ځای کې نو د په اخیری پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و و هم پړې د څاروي لپاره جوړ کړی وو دریم پړې د خلکو لپاره جوړ کړی وو د توپان راتګ او د ټول کوم غر کول داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع شو د ځمکې د خوا هم او به راپورته کېدل د نوح علی السلام څلور زامن و د اول زینو مې سام دوهم هم دریم یافس او څلورم کنعان و کنعان یې ایمان نه راوړي ځکه لکه پاره سره ډوب شو څومره مودې څخه وروسته توپان لاړی او ختم شو، او د نوح علیه السلام بیړی د جودی په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه شوله، کرنه پیل شوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل شوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کیږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
وکی درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو اوریدل چې د هغه د مبارزې یو پزرپوري برخه د خدای په امر د کشتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واوریدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په محل چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو، نو ده خوشی کړل او عادي ژوند ته پریښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیا غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه، په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې، یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو، د ټولو ته اپه وکړل او خوشی کړله. د عیش او عشرت سره سره د دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي، دی به هم هغه سرته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو، د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته مځکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1098 هجری قمری کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه، یا هم دروازې چې وې، هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې، تر څو کوم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي، هغه د ده سره مخامخ ورسه. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی برمکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د حدید تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړ. سره له دې چې یحیی برمکی او د هغه ملګری د حدید لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشی شوله. راځو درېیمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدی. د حدید تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا شهر د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. د خپله عالم او ډیر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویاله ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمد شاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمد شاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي وو. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوې وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود وه د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداری وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداری کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس اوښ او غوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي وه په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې ده هغه د احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هیواد اقتصادي حالت په شپاړس اوولس پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د شپاړس څخه تر اوولس پورې پیړیو کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداری او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداری جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راایستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده. د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه له هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسی ساعت بیل شوی وخت اله دا ترینمو استفاده کړی وی او د خونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومي او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سمی قبول دی خو بالکل نہ واڑم خدایا بغیر تیار نکیگی جوان زور نہ واڑم دین میں وقت دے امید لرم چیرا بیکڑی ظاہر بنگ شبس دے نور دزڑ چاو نیم گڑ خدے زما بیواسا ارمان ستڑ خدے زما بیواسا ارمان ستڑ خدے رگول کڑے خدے قربان شم تاچو رگول کڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے بیا وختنا د خپل زنا کوم س بیا وختنا د خپل زنا کوم س بیا وختنا د خپل زنا کوم ما تر بخاله ته تا وړ خدې ما تر بخاله ته تا وړ خدې زما بیواسا ارمان ستړې خدې زما بیواسا ارمان ستړې خدې ژوندے کاری منم چتا تا ژوندے کاری منم چتا تا ژوندے کاری منم چتا تا ژوندے کاری بسائر خان پنگش نامہ لکھ دے بسائر خان پنگش نامہ